پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږه حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخره لاین سرپ خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانگزیام د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاص پکا، چشم شیر، گاومالی او ختایان کلیو کې پنښه کړې. وزارت طالبان وشل شوی ځای قمندانان کوچ بای، درویش او ابو داود بللی دی. بلورت د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ کلدار ولسوالی د شاوخوا شلو طالبان په وشلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسی پاسون په ملاتړ لیکلی دی چې افغان پوځیانو د ولسی پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالی آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د مشت شاین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه 13 شپاسه جړډو ته ویل.
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی
و همچنان دیوای دفاع امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و شل بسوال طالبان وشل شوی او شپارس ټپیان دي. یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان پوځانو ته پلاس ورخلې او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالی په ټولو ولس ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به ادعا کړی چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وشلې دي او دیر لس نور طالبانو ژوبل کړی دي. طالبانو ومنل چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پېښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ پاړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لار نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وای له هم نه پوهیږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پښتنې ګرویژنې کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وای ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وای د ناتو پریکړه چې افغانستان اوسی د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. ک طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تاسو موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناتو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځایه شوې دي او مجبور شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال پورستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون پسپینه مانی کې د عراق له سر اعظم مصطفی کاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد لګنې ګونې یو ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسکونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. وروسته خبر ده چې د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلو ده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپل کړی ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا ناجیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوبه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د فوز راتوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې اورس تربلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یونما تیر ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر اووه څلوېښت سلنو پورې رسیږي.
روسته له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاسوتل سیمو د برتنی ولو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خود دښمن ته زیان وړبي او بلبل خو د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیر ورځ ویلي وو چې لس قد شوي ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شینواری ویلي سره له دې چې په پنځه ویشتو ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له یو سلو څلور پنځوس زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له یو نیم زر زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له زرو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له یو سلو نوي زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلي کې و څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرجوبلي ډیر مسؤلیت چې څلور شپېته سلنه کیږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کیږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې درویشت سلنه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولي. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. الیسا رئیس زاده له 2 کلونو راهیسې له بیوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
د خونی یکی از هموطنای ما داخل شدیم که کمک
یو هیوادوال کور تن نوتو چه مرسته ورسره وکړو. خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو، وی وهلو او کمرې راڅخه واخیسته. مواد په بشپړه توګه له منځه لاړل. کله چې یو کس ته د هغه پیسې ورکو، باید ثبوت یې ورکړو چې پیسې در ورسېدي. موږ تاوان ورکړ او پر موټر مو ډزې هم وشوې. ډرایور مو ټپي شو، د موټر ښیښې له منځه لاړې. ځینې ځایونو کې هڅه وشوه چې موټر راڅخه واخلي.
د ملګرو ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې سړي تښتونه او نیول کېدل 80% کم شوي. په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سړي تښتونې او نیونو 14 مورده ثبت شوی وو. حال دا چې په دوهمه ربع کې دغه شمېره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همانطور کې مطابق قواعد جنگ
څرنګه چې د جنگ د قواعدو له مخې عامه تاسیسات ملکي خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامو خلکو مرسته رسوونکو تاسیساتو ته د زیان نه رسوي. په دې اړه مو خپل اندېښنه ښودلې ده. یو ځل بیا پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصولو ته د پابند وسي او مراعات دې کړي. سربیره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه ربع کې 593 د لاسرسۍ محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمېر د 2020 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ ربع کې لږ و، چې دا د نامنیو د ډېروالي ښکارندویي کوي. د دغه راپور په اساس طالبان د 461 امنیتي ځواکونه د 3 او ملکي خلک د 150 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوي دي. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عامد روشن وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نه خوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړي. دغه غونډه پرون نه وخته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان ترڅنګ یو سلو یو لسنورو هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځوړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې د لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 13 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچنی بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 1.25 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.49 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداری ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4مه کټګورۍ کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په درېمه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 1300 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداری ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوې خپرې کړې چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط یې ښیده. په دې سره به د یادې فدرالې ادارې 1500 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونه ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 6.5% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسېدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان 2 ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اورئ چې د اف ام پسل 0.5 چپا په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه خبريږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما ریپورت ته اشاره شوې چې د روان کال شپږ میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله وخته چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکی تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالی زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسات ته زیان اوښتي، سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا ښکېل لوري د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ ساه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړې چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بېباوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوي سپرکې ته داخل شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانی لیکلی چې لتیرو دو اونۍ راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوی چې لعملی ملکیانو ته درانه تلفات اوختی. لیکوال اندیښنه ښودلې چې په سید کرم کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی، بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر انجونې زده کوونکي وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو انجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنا نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده. نوموړی وایي ولسیزه وړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اته خپل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاسو. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ستو زده کړی ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د انجونو زده کوونکو لپاره یو خون کې شی اولاد دلاري د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکو فهیمه وای کڅ هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د انجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتی سنځو ترڅنګ د خزینه خونکو د کموالي سنځه تر وبري د رقم شوي خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼ انجونو زده کوونکو د خزینه خونکو د کموالي لاسونځ سره مخ دي. دا وای غواړي خونکو شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې انجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېر نام نه دي خون کې نسی کولای چې زکونکو ته ورشي د سرګي با خصوص د وناس طبقه او زما هدف یا هیله هم دا چې لاړس ماول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نو نو سم تر نور انجونی هم وحاسول شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د خزینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بل مقطع خزینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتا خزینه خونکو په استخدام سره به خستن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بری د غستون زه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زحمه خونکو لرو د بالمکتا لرو موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمرل شي تر څو پورې زموږ ستونزه د ایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه خونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه خزینه خونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د خزینه خونکو د کمښت او نشتوالي د غسونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له 1300 کلونو راهیسې زرګون انجون زده کوونکي له زده کړو به برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د خزینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان له کونړ ولایت د وادي آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي او د وادي آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ کوم مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې واره کې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنا اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنا چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادي راډیو ورې قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب هم دومره و. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو تر بولم. خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس پرون په دې تړاو په پلازمینې دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي په چنجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د یولس نیمو بجو خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي بلیټ کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو له درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وای ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان بخپل کورونه پیښتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو په ځمو امریت روان کال پورستیو کې پای ته رسیدي شي. او د جاپان ټینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسو واڅخه نن په دریم راوند کې شپږشیو او شپږڅلور لوب پایلو ده.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازی، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګری، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږیدلی یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنۍ له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنۍ او اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو لسانات نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلي کولو فابریکو چارې اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر، اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها یک فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم دیگه ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیدانیم امروز اینا در مارکت رقابت بکن.
و دا محال هم دادی اسمن دویلی کولو فابریکی چه تاسوی در طولن مشری پر غاره لری په چه وضعیت که دی؟ داسی ویل کیگی چه دا روانو جگرو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی؟ دی وای چې دا چاره په عادي ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات لستونزو سره مخ شوی دي. خپل د فابریکو تولیدي چاره څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خواکو او آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم تر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم، اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بتری سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موجود سیوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود، ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره، باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توس پین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و یا داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبره، مواد قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شهرها، در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روز تا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزو ده بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو ده شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب ده. زازای سیب ستاسو چاری ده تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو چنگ روانی دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو نا امنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کارا شموږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکه لرو چې لاغه جمله نه خوشبختانه دیش تر 15 درشه پورې فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 2000 قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دنه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا که از ما خپله کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اوله خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغو ته ترجیح ورکوم. نو رابه شو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زه آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووایم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې، نو هغه لپاره تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول، ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي، تنه 5% د خام موادو
مالیه و محصول دا به دې معنی چې د خام و مواد و محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه و محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم، معلومات را سره شته. هلته 20% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي، تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي، او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم، هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حق اولیت ورکولی شي، حتی تر 50% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بحث کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري، دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلې، دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي. تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیاته د ملکي مرګ ژوبل خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغه سي بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 200 اویا ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړه ادامه پیدا کړي، ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلوري دغه روان جګړې روانی تاسو لڅ لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاری وساتي، هداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي؟ ډیر خصوصا
تاسو اشاره وکړه، ګوره افغانستان کې د څلورمه سفر د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کې 15مه سفر موسیه ملکونو کې پیدا شوی، خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي. تاسو ګورئ هغه نه شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو، شرط نشو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاتیج وو، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زموږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولی په مجموع کې خوشبختانه منتصبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دی بې دوای نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړی وي. را به شو داخلي مصنوعات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، آی وی سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ د ماچې 200 قلم یاد کړه ته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات، ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بحث کې بالخصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي. دا 200 قلم به 280 نه کیږي، بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شاک کیږي، بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سیب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی که چیرې تلارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د وسپنې د ویل کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. پیپینن در کول میفهم به مردم افغانستان یې پینونه بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب شاسات تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که ناب داشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس کالاها را وارد بکنه. انشاءالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسم که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتونن نظم بازار را برهم بزنن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شوه خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی؟ یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود او ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی باشه تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که نی صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود.
و اما متاسفانه ببینیم که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط امدا پختنه میکوله او بخی پختنه امدا و چې دغه بندرونو چې سقوط کړی حالت ویل کیږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي که طالبان هم پکې دي، مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول دی وای چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. ریختی هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاک پولی به کشور همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې هیله رښتیا سم چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنۍ ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي؟ اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځل او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دا نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسې تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسې همیشه یو مصرفي هیواد یو، او خپل نه تنها په درملو بخش کې زوایم چې تنا په درملو کې مونږ نوې کیسه ده په اصطلاح وارداتي ملي کې مصرف کوونکي او لاس سره خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایو، ولی په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسره
بله.
چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتې کړي ده، یا ښه غونډې ته نه کړي، یا سره سیاسي مسایل باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایل کې بعد سیاست داخل نشي یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابط نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازای صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبان ونی ول سپین بولدک د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راواردېږي دغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکول کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدي خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځانته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بیرته راځي او ګمرک کې بد عمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې
اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زمون تاسو ورونه اخلي په ټاکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي، او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي، او هغوی دپاره توکې راوړل دي، او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې د افغانستان د ټولو تجارانو دا چې
وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. ساعت یک